السلام علیکم د مازیګر شپک بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دوه ورستیو خبری مجلو له لومړۍ خپرونې سره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. د دې نیم ساعت خپرونې په لړ کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت وی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډبن نن په افغانستان کې دی او ټاکل شوی چې د افغانستان پر حالاتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. پاین حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سولې په اړه د طالبانو له نوي دریځ څخه باید ښه ګټه واخیستل شي. نړیوال مسایل هم سیړو خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په کابل کې د سولې په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. قطر ته به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت ډېر ژر خپل سفر پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن ویلي چې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف باید د خیانت په تور محاکمه شي. پر خبر نو اوریده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازی جیمز ډابنز نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې له جمهور رئیس حامد کرزی او شمیر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او ویلي دی چې شغلې ډابنز به په کابل کې له چارواکو سره پر دغو ټولو مسایلو بحثونه کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به د دوی یو هیئت قطر ته ولاړ سي. افغان حکومت تر دې مخکې دغه سفر ځنډولی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي
ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د سولې عالي شورا یو مقدماتي تخنیکي هیئت د قطر دولت ته سفر کوي تر څو وکولی شي د هغه مسایلو په رابطه باندې چې مستقبل کې به په اجنډا کې نیول کېږي او پدې باندې به بحث کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاوله لودینو په همدې مسله به وروسته په خبرونه کې نور معلومات هم درته وړاندې سیم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د 500 غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنیو او 300 نورو اسناد لرونکو خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت په دغه هیواد کې بند شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د معینیت مرستیال جمیل جنبش نن خبریالانو ته وویل چې اوسمهال یوازې 40 امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې فعال دي. او د شامن الله خان پوځي روختون مسولین وایي تر اتلونکو څو کلونو پورې به دغه روختون د سیمې د هیوادونو په سطحه مجهز شي. دغه څرګندونې د ملي امنیت د روغتیایي خدماتو رئیس حشمت الله نوابی په یوه خبري غونډه کې وکړې. دوی وویل چې د دوی هدف دا دی چې دغه روختون لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو په سطحه په لوړه کچه فعالیت وکړي او په دې ډول به افغانان مجبور نه وي چې د ډیرو ابتدایي مسایلو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف باید د خیانت په تور محاکمه سي. صدر اعظم شریف نن د دې هیواد پارلمان ته خبري کولې. دوی وویل مشرف خپل جرم ته د جواب ویلو لپاره د محکمې په وړاندې ودرېږي. شریف پر پخوانی جنرال تور ولګاوه چې په 1999 کال کې د پاکستان منتخب حکومت رنګ کړ، قاضیان یې له دندو لري کړل او په 2001 کال کې اضطراری حالت اعلان کړ. د پاکستان دوسترو مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نواز شریف ته نننیو خبرو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې روغتیایي کارکونکو نوویل چې په ګلګیت بلتستان کې د لسو وژل شویو بهرانیانو جسدونه نن په اسلام آباد کې د دغه هیواد طبي انسټیټیوټ پیمز ته ورسول سول تر څو د هغوی پیژندګلوي وسي. په عین حال کې نن په پېښور کې وسلوالو کسانو د پولیسو پر یوه مامور او د هغه پر موټر چلوونکي ډزې وکړې او وی وژل. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو نیټه نن اعلان شوه. دغه هیواد د چاپی دولتي مطبوعاتو ویلي چې د ټاکنې دغه انتخابات به د پارلمان د پریکړې له مخې د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه ترسره سي. له 1991 کال راهیسې چې ترکمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي اخیستي، د اول وار دی چې دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې تر یو زیات سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستلو اجازه ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن هغسې چې مخکې توقع کېده نن له مسکو څخه هوا ته نه دی الوتی. رویټرز خبري اژانس او د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وویل چې له مسکو کوبا ته تلونکې الوتکه نن والوته، خو سنودن په هغه کې نه و. ادوارد سنودن چې د امریکا د امنیتي څارنې د پروګرامونو د پټو معلوماتو د خپرولو په خاطر په جاسوسۍ تورن سوی او د نیول کېدو هڅې روانې دي، پرون له هانګ کانګه مسکو ته وتښتېد. داسې ګڼل کېږي چې دی اوسمهال د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د ادوارد سنودن د قانوني موقف په اړه یې ټولو هغو هیوادونو ته خبر ورکړی چې شاید دی د ورتګ پلان لري.
I would urge them to live by the standards of the law because that's in the interest of
Charlie Carey wise la hugui gwaram che da qanun ba chaukat ke amal wakri zaka da da tulo pa gata da patiro duo kolunu ke mo jwota na bandian che Russia gushtal Russia ta stana kri no zo fikr kam che da qanun pa pam kinewal aw da qanun marat kawal dir muhim di. او په جنوبی افریقا کې خلک نن د پخوانی ولسمشر نلسون منډیلا د روغتیایي وضعیت د څرنګوالي په اړه معلوماتو ته شیبه په شیبه انتظار دی. پرون د جنوبی افریقا حکومت اعلان وکړ چې د منډیلا صحت په وروستیو 48 ساعتونو کې لا نازک شوی. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکوب زوما نن په جوهانسبرګ کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ښاغلي منډیلا روغتیایي حالت نازک دی. د ټولو خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه رهبر د ښه صحت لپاره دعا وکړي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي په کابل کې دی او د افغانستان او د سیمې د امنیت او حالاتو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د خبرو مهمه برخه ښایي چې د افغانستان د سولې پروسه وي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی یو پلاوی قطر ته سفر وکړي.
دا به د هغه شرایط چې لاندې ترسره کېږي کوم چې قبل الوربان توافق شوی دی چې د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د سولې عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي.
د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سولې په اړه د طالبانو له نوي دریڅې څخه باید ښه ګټه واخیستل شي. روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د طبي چاپیریال ساتنه کول شي چې په افغانستان کې د سولې راوستو سره مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې فشار زیات کړی چې د امریکا د استخباراتو د ادارې هغه پخوانی قراردادي ته اجازه ورنکړي چې دا هیواد پریږدي چې د امریکا خاص او محرم اسناد افشا کړي دي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار نو د ماخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډابنس په یو رسمي سفر کابل ته رسیدره. ډابنس له دې وړاندې قطر ته تللی او چیرته چې شپږ ورځې وړاندې طالبانو خپل دفتر پرانست. سیاسي څېړونکي په دې شرایطو کې افغانستان ته د نوموړي سفر ګټور بولي او وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې جیمز ډابنز به په دې سفر کې له ولسمشر حامد کرزي او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو موضوعاتو او د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دا د جیمز ډابنز دویم سفر دی چې کابل ته کوي. د امریکا د سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی ډابنز به په دې سفر کې د پخلاینې په بهیر چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو حامد کرزي او باراک اوباما د خوندي او باامن افغانستان په هدف موافقه کړي خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې جیمز ډابنز په خپل دې سفر کې افغان چارواکو ته په قطر کې د سولې د نویو پیل شوو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د دې شورا مرستیال عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي له معلوماتو خبر شي بیا به په خپلو شرایطو له طالبانو سره خبرې وکړي.
طبعاً دی به په هغو مسایلو خبرې وکړي چې له طالبانو او قطري چارواکو سره یې بحث پرې کړی. دی به له ولسمشر کرزي او بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه ولري. موږ به له حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه د جیمز ډابنز د سفر معلومات واخلو او د خپلو شرایطو له مخې به بیا خپلو خبرو او سفرونو ته دوام ورکړو.
جیمز ډابنز کابل ته تر سفر مخکې قطر ته تللی و چیرته چې شپږ ورځې وړاندې طالبانو خپل دفتر پرانست. طالبانو په قطر کې په خپل دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ پورته کړی وو چې افغان حکومت یې په اړه عکس العمل وښود او له امریکا سره یې د امنیتي سند په اړه پیل شوې څلورم پړاو خبرې وځنډولې. سیاسي څېړونکي په دې شرایطو کې افغانستان ته د جیمز ډابن سفر ګټور بولي او وایي امریکا غواړي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. افغان کتونکی حاجي سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان د خلکو غوښتنه سوله ده. زه یقین لرم چې امریکایان هم د زه د کومې دا غواړي چې دا مسله د سولې د لارې حل کړي. په دې هغوی ویلي دي چې موږ تر 2014 پورې جګړه پای ته رسوو او دلته باید مذاکرات شروع شي او دا مذاکرات باید د افغانانو ترمنځ شروع شي. زه د جان کیری او د جیمز ډابن د سفرونه یعنې زما په تحلیل وان باندې دوی غواړي چې افغانان سره خپلو کې کینی.
تر اوسه معلومه نه ده چې د جیمز ډابن سفر سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون ځنډول شوې خبرې بیا پیل شي او کنه. خو یو شمېر کتونکي او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسون له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیکول ګټور بولي او وایي افغان حکومت نه باید دغه سند د سولې د بهیر ښکار کړي. د ښاغلي ډوبن سفر ته د یوې داسې هڅې په توګه هم کتل کیږي چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه به د افغان دولت اندېښنې له منځه یوسي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
وامر دل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې دی او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له افغان ولسمشر او افغان مقاماتو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا په عین حال کې بیا ویلي چې تمه د پراتونکو څو ورځو کې د دوی یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې دا پلاوی به هغه وخت ځي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغان دولت شرایط ومنل شي. ناجیه ساپۍ او په دې اړه نور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی یو پلاوی د لومړنیو خبرو اترو او د راتلونکو خبرو د اجنډا د ترتیب لپاره په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کچیرې د افغان حکومت مخکینی شرطونه ونه منل شي نو دغه سفر به نه ترسره کیږي. ښاغلی لودین د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مخکنیو توافقاتو او شرطونو په عملي کېدو ټینګار کوي.
دا به د هغه شرایطو د لاندې ترسره کیږي کوم چې قبل ورباندې توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غنی جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د صلح عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مدو کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې توافق کړی دی په هغه شرایطو باندې به دغه مسائل تعقیبی.
ښاغلی لودین وویل چې د پلاوی به د قطر له چارواکو سره ګوري خو دا یې ونه ویل چې د طالبانو له استازیو سره به خبرې ولري او کنه. په قطر کې د طالبانو دفتر تیره اونۍ د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویلي دا دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانستل شو. افغان دولت د دې په غبرګون اعلان وکړ چې قطر ته د سولې د خبرو لپاره پلاوی نه لیږي. خو ښاغلی لودین وویل چې اوس د دې پلاوی سفر ته لاره هواره شوی. ځینې کارپوهان وایي چې طالبان په هغه شرایطو کې قرار لري چې په هر حالت به له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم هیئت چې د سولې عالي شورا لخوا قطر ته سفر کوي تصمیم نیونکی به نه وي.
دغه هیئت چې د شورای اون غواړي چې قطر ته ورشي یو ضعیف هیئت وي، تصمیمګیر و نه وي، یوازې به یوازې د طالبانو سره د اجنډا په سر کې بحث کوي. وروسته تصمیم نیونکي بل څوک وي، بل هیئت وي.
قطر ته د سولې د عالي شورا یو پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا او پاکستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي جیمز دوبنز تازه د دوه هیله سفره ستنه شوې دي. ښاغلی دوبنز د دوشنبه په ورځ کابل ته هم سفر وکړ او له افغان چارواکو سره به په ورستیو پرمختګونو خبرې وکړي.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سولې په اړه د طالبانو له نوې دریس څخه باید ښه ګټه واخیستل شي. د دغو وکیلانو په باور وروسته هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر دفتر د بیرته تړلو امکان رد نه کړ نو د دې ډلې په دریس کې نرمښت راغلی دی. په همدې حال کې یو شمېر نور وکیلان بیا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدو په اړه د امریکا، انګلستان او پاکستان د عکس العملونو په اړه انتقاد کوي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
سره لدې چې وسلوال طالبان تر اوسه د سولې خبراتو لپاره رسمن له افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه دي حاضر شوي، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د طالبانو په دریځ کې نرمښت تر سترګو کیږي. دغو وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي. په ولسی جرګې کې د کندوز یوې استازي فاطمې عزیز وویل چې طالبان اوس مهال دې ته حاضر دي چې د افغانستان خلکو ځینې شرطونه ومني.
اپوزیسیون مسله
وسلواله اپوزیسیون او هغه کسان چې د تیرو څو کلونو په لار کې د افغانستان د خلکو په وړاندې تلې د جګړې ټوپک او انتحار سره خبرې کولې، او نن دوی حاضر دي چې د خبرو میز ته کښېني، او حتی دې ته حاضر دي چې د افغانستان د خلکو لخوا هغوی ته ایښودل شوي شرایط ومني. موږ باید له دغه فرصت څخه د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د افغانستان د خلکو په ګټه کار واخلو،
استفاده مثبت وکړو.
وکیلان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس د طالبانو د دفتر د یو ویان سهیل شاهین له قوله راپور ورکړ چې طالبانو حتی له 2013 کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت خبرو ته چمتو دي، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د راپور بې اساسه وبلو. هم یې وویل چې د خپل دفتر د نوم او بیرغ په اړه یې په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له کلونو جګړې وروسته طالبانو تیرونۍ په قطر کې خپل دفتر رسمن پرانیست. د دې دفتر پرانیستل کېدل د افغانستان په دننه او بهر کې د خلکو ډېر عکس العملونه یې راوپارول. د افغانستان د ملي شورا او حکومت په ګډون د طالبانو دفتر د اسلامي امارت په نوم نومول، او په دې دفتر کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کېدل د دې هېواد د ملي حاکمیت پر خلاف وګڼل. د نړۍ هېوادونو هم ځینې له دې دفتره تود هرکلی وکړ، خو یو شمېر نورو یې په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. خو د ولسي جرګې یوې غړي شکریه بارکزی د دې دفتر په اړه د امریکا، برتانیا او پاکستان پر دریځ انتقاد وکړ.
د جرمنی روسیه چین ایتالیا او کاناډا له دریز غوره کول څخه مننه کوم چې د افغانستان د اساسي قانون او د لسکلنو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو لخوا هغوی ته ټاکل شوی حد منل دی. په عین حال کې په پاکستان، امریکا او برټانیې د دې لپاره نیوکه کوم چې د یو داسې دفتر لپاره له حده زیاته خوشبیني ښودلې چې لا هم په جګړې او تاوتریخوالي باور لري او د افغانستان مشروعیت رسمن نه مني.
مشروعیت رسمي نظام افغانستان حاضر نیست بپذیره.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکړی چې کچیرې د سولې خبرو ته حاضر نشي نو د قطر دفتر به بیرته وتړل شي، خو امریکایي چارواکي په دې لټه کې دي چې دا پروسه کامیاب کړي او له افغانستان څخه په مسونه توګه د خپل ځواکونو وستلو ته لار هواره کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وخت.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی دیلی کې د اول هندي مقامات سره له 2013 کال سره افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د غراز د افغانستان د سولې د پروسې څرنګوالي په باب د هندي مقامات د اندېښنو د لری کولو په باب خبرې ترې او سلام مشورې کوي. د موضوع تفصیل نورياس نوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي او ژمنه وکړه چې هیڅکله به دا ونه مني چې د القاعده څخه دریځ په افغانستان کې رول ولوبوي. جان کری دا خبره له هند څخه د درې ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن په نیو ډیلی کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. کری وروسته تر دې هند ته سفر کړی چې واشنگټن تېره اونۍ له طالبانو سره د خبرو په هڅه کې یو ګام وړاندې واخیست او په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو. کری وویل موږ به له هند او په سیمه کې له نورو سره ډېر له نږدې مشوره کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډیبنز چې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي او اوس په کابل کې دی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ هند ته سفر وکړي. کری وویل طالبان چې په راتلونکي کې د افغانستان د سولې د پخلاینې برخه ده باید له القاعده سره اړیکې وشلوي، له شخړو لاس واخلي او د اساسي قانون له مخې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. کری ټینګار وکړ چې دا هغه څه دي چې پکې تغییر نشي راتلی او زیاته کړه ښه به دا وي چې د سوله ییزې حل لارې امکانات هم ولټول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په خبری غونډه کې کری وستای چې په دې برخه کې په ښکاره د هند اندېښنو یادونه وکړه او له طالبانو سره د خبرو په وړاندې مخالفت څرګند نه کړ. خورشید وویل دوی به دا ډاډ حاصل کړي چې د هند اندېښنې به له پامه نه غورځول کېږي. هغه وویل د ده په باور دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د یوه بدیل په توګه یوه ازموینه ده او څوک له دې سره مخالفت نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل دا واضح ده چې اهداف څه دي، تر کومه حده اهداف ترلاسه کېدی شي وخت به دې شي ته ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره هم وګوري. جانکری د یکشنبه په ورځ په نوې دلی کې د یوې وینا په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو کې د هند پر رول ټینګار وکړ او هم له خپل رقیب پاکستان سره د هند سوداګرۍ اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه. جانکری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه هند ته دا لومړنی سفر دی زیاته کړه، هند په افغانستان کې د را روان کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبا ولای شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 2289 د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د طبي چاپیریال ساتنه کولای شي چې په افغانستان کې د سولې راوستو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا یو ان آی پی په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې که افغان حکومت د هیواد چاپیریال او طبي زیرمې په سم ډول اداره او تنظیم کړي نو په افغانستان کې سولې ټینګېدلی شي. په دې اړه د احمد تکل په ریپورت کې نور تفصیل ورو.
یو ان ای پی په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د افغانستان طبیعي امکانات لکه ځمکه، اوبه، ځنګلونه او کانونه که څه هم په دې هیواد کې د جګړو باعث کېدای شي، خو د دې زیرمو سمه او دوامداره اداره او منیجمنت او عادلانه ویش د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کولای شي. یاد راپور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام د دفتر یا یوناما د غوښتنې په اساس برابر شوی او عنوان یې دی په افغانستان کې د طبیعي زیرمو منیجمنت او د سولې ټینګښت. دا په ډاګه کوي چې څنګه ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د طبیعي زیرمو د ادارې په خیګڼه کې په داسې یوې طریقې مرسته کولای شي چې په نتیجه کې د ټول هیواد په کچه سوله ټینګه شي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د پروګرام یو ان ای پی وایانت نیک نوټل ازادي رادیو ته وویل چې طبي زیرمې د افغانستان لپاره هم د کړکیچ او هم د سولې باعث کېدای شي.
موخته
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له تجربو روښانه شوی چې د طبي زیرمو مسله د ناسم ویش په صورت کې د کړکیچ باعث کېدای شي، خو کوم طبي زیرمې پریمانه او کافی وي نو د کړکیچ د کمیدو باعث کیږي او په ټولنه کې دننه او د هیوادونو ترمنځ دښمنی کمولای شي. راپور وایي چې په ټولنه کې هغه وخت کړکیچ راتلی شي چې زورواکان له طبي زیرمو پر نورو د کنټرول د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. د مثال په توګه د اوبو د جریان په سر کې پراته خلک چې په اوبو لګولو کې ډیره برخه وړي، یا ځینې ډلې او کله ناکله هیوادونه چې د نادرو طبي قانونو کرنیزو ځمکو او د اوبو د سرچینو پر سر سیالي سره کوي. همدارس د ځنګلونو او قیمتي تیږو قاچاق چې د عوایدو غیر قانوني سرچینه ده، یاده چې کله ناکله ځینې کسان به امنیتي ته په کتو سره له طبي زیرمو ناوړه استفاده کوي او د طبي زیرمو د قراردادونو او استخراج په چارو کې فساد چې د خلکو د ډیر خپګان باعث کیږي. د یو ان ای پی راپور زیاتوي چې نړیواله ټولنه د ظرفیتونو د اوچتولو، د ټولنې او سیمې په کچه د منازو له حل څخه د ملاتړ او څو نورو لارو په افغانستان کې د طبي زیرمو د منیجمنت په پرمختګ کې له بیلابیلو لارو ونډه ترسره کولای شي. د ملګرو ملتونو راپور د طبي زیرمو د منیجمنت او د سولې د ټینګښت ترمنځ د ارتباط لپاره د دوه پړاوونو وړاندیز کوي. په لومړي پړاو کې باید دا خبره یقیني شي چې ملګري ملتونه او نړیوال شریکان د افغانستان کړکیچ ته په پام سره پروژې او پروګرامونه طرح کړي، او په دوهم پړاو کې به د چاپیریال ساتنې او طبي زیرمو د ادارې پروژې هڅول کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت یا عامه ساتنې معینت وایي ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي کمپنیو د مسؤلیتونو په انتقال کې ستونزې رامنځته کړي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په خصوصي امنیتي کمپنیو کې شخصي ګټې دي. مرزي احمدزی او د موضوع تفصیل.
د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت وایي لکه نه چې افغان پولیسو د خصوصي امنیتي کمپنیو اکثره مسؤلیتونه اخیستي دي، پولیس له ځینو ستونزو سره هم مخ شوي دي. د عامه ساتنې معین جمیل جنبش د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې یوه لویه ستونزه هغه هڅې وبللې چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کېدو مخنیوي لپاره کیږي. نوموړي وویل چې دا هڅې د یو مافیایي کړۍ لخوا کیږي، خو د دې کړۍ په اړه نور معلومات ورنکړل.
وخت کې محافظت عامه بدیل برای کمپنی
کله چې محافظت عامه بدیل د امنیتی کمپنی سو په لسکونه مافیا ډلو خپل شخصي ګټې له لاسه ورکړي. ځکه تاسو خو پوهیږئ چا چې خپل شخصي ګټې له لاسه ورکړي هغوی یو ځینې نور جنایتکاران د جنایت له لارې غواړي چې ژوند وکړي، چې باید په دې برخه کې خپلې هڅې ولري او اوس یې هم لري.
د ریپورټونو له مخې د امنیتي کمپنیو په اړه باندې یو شمېر خلکو له انتقادونو څخه وروسته جمهور رئیس په 1309 میلادي کال کې د یادو کمپنیو د منحلولو یو فرمان صادر کړ، خو ویل کېږي چې د کمپنیو له منځه وړل له ټاکلې مودې ډیر وخت ونیو. ښاغلی جنبش زیاته کړه تر 350 غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنۍ او 13 هغه کمپنۍ چې د فعالیت جواز یې درلود له منځه تللي. نوموړی وایي چې 34 کمپنۍ لا هم پاتې دي. جنبش وایي په دې کې 19 هغو کمپنیو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی چې د ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت نیسي، او پاتې 15 نورې به چې د بهرنیو تاسیساتو د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري ډیر ژر منحل شي. په ورته وخت کې ځینې کتونکو انتقاد کوي چې د امنیتي کمپنیو د منحلولو بهیر ورو روان دی. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان د دې یو علت دا دی چې خپل دولت تی چارواکی او یی هم دوستان امنیتی کمپنی لري.
د دې د تشکیلاتي ساختاري له لحاظه کوم ورته متوجي شو، یعنی تاسو وګورئ چې خپل د جناب رئیس جمهور له ورور نه نیولې تر وزیر دفاع د وخت زویا پورې تر نور وزیرانو پورې دیو کې ټول تاسو خپل پارلمان پورې په دې کې لاس درلود، او دغه کمپنۍ غالي مشخص دي همدوی په نمونه باندې وي او دوی خپل د سرخولې او کومه هوایي چې دوی تر ازي هغه نو دغه مهم اشخاص د خپل دولتي دي چې دوی ونه غوښتل د همدغه وخت له منځه لاړ شي. دوی عمران د حیات د خپل ځان او د
خصوصي کمپنیو په تیرو کلونو کې تر ډیره حده پورې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو، سفارتونو او بهرنیو مؤسسو او ادارو امنیت پر غاړه درلود.
خبری مجله اوري.
متحده ایالاتو پر روسیې فشارونه زیات کړي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې هغه پخوانی قراردادي ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد تعقیبوي. ایډوارډ سنودن چې له هانګ کانګ مسکو ته رسیدلی له اکوادور څخه د سیاسي پناه اخستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له نوریا سنوري څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې سنودین ته اجازه ورنکړي چې له روسیې څخه په الوتکه کې دریم هیواد ته ولاړ شي، او که دغه کار وشو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. جان کیری دغه څرګندونې نن په نیو ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې وکړې. دا به ډېره د خوښنې وړ خبره وي چې هغه ته په آګاهانه ډول الوتکې ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. په دې کې شک نشته چې دا کار به دواړه خیزي اړیکې اغېزمنې کړي او نتیجه به شنه وي. د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودین چې د امریکا د څارنې د پټ پروګرام د جزئیاتو د افشا کېدو په خاطر په جاسوسۍ تورن او واشنگټن د نیولو په لړه کې دی، له هانګ کانګ څخه د روسیې د ایروفلوت هوایي شرکت په الوتکه کې موسکو ته رسېدلی. په موسکو کې د اکوادور سفیر وویل چې سنودین له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده، او د سفر وروستی مقصد ښایي اکوادور وي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې نوموړي خپل ټکټ هوانا ته بوک کړی او نن په الوتکه کې له موسکو هوانا ته ځي، خو رویټرز او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي چې کیوبا ته په الوتکه کې سنودین نه و. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو نن وویل چې حکومت ایس نودین ته پر سیاسي پناه ورکولو غور کوي. راځئ چې اوازو ته د پای ټکه کېږدو. موږ به په خپل وخت پریکړه وکړو. موږ دغه مسله د لوی مسؤلیت له مخې څیړو او هغې ته په دقت سره پام کوو، ځکه چې دا کار باید د بیان د ازادۍ په نړۍ کې د اتباعو د امنیت په خاطر وشي، او همدا علت دی چې دا مسله باید موږ په اساسي توګه
وڅېړو.
د امریکا د استخباراتو د ادارې دغه پخوانی قراردادي چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د امریکا د څارنې د پټ پروګرام جزئیات ګارډین او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو ته افشا کړی وو، تر پرونه په هانګ کانګ کې وو او د امریکا متحدو ایالتونو د تسلیمېدو غوښتنه کړې وه، خو د هانګ کانګ حکومت وویل چې د امریکا دغې غوښتنې قانوني شرایط نه پوره کړي. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
آصف شینواری له ننګرهار څخه په خپل استولګي پیغام کې ویلي چې په دې ورځو کې د ننګرهار امنیت له هلمند څخه هم زیات خراب شوی دی. شمس زید د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې خپل پیغام کړی چې په دې ولسوالۍ کې خلک نور له طالبانو پوزې ته راغلي دي، او دولت باید د سیمې د خلکو ساتنه وکړي. یو وریدون کې خپل نوم او ځای نه ذکر کړي په خپل اس ایم اس کې ویلي طالبانو امریکا ته نه بلکې افغانانو ته زیات زیان رسولې دي او د دې په وینا طالبان د بل چا په اشاره فعالیت کوي. عبدالظاهر بیا له هرات ورڅخه کې چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کامیابی د هیواد ټولو خلکو ته مبارک وي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو د مازیګر شپږ نیمې بجې کې دونکو دی ورسته خبري.